السلام علیکم شپږ بجې سوید ازادي رادیو د اولې ماښامنۍ خبری مجلې د خبرېدو وخت سو او ری چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د حکومت هیڅ چارواکی او یا ځانګړی کس د دې صلاحیت نه لري چې د ډیورند کرښې په اړه تصمیم ونیسي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
یو شمیر طالب قمندانان چې په دې وروستیو کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي دي وایي د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د روسیې مستقیم ملاتړ لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر پیل سي او ایران د امریکا متحده ایالاتو هغه ادارات کړي چې وایي دغه هیواد د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو لپاره د روسیې استازی الکساندر ګروشکو وایي روسیه په افغانستان کې له طالبانو سره په تماس کې ده څو دا ډله د افغان حکومت په مشرۍ د روغې جوړې بهیر ته واچوي او هم د خپلو وګړو امنیت خوندي کړي. نوموړي پرون په برکسل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال طالبانو ته د مسکو لخوا د مرستې رسول رد کړه او ویل چې ډېری هیوادونه له دې ډلې سره اړیکې لري. ګروشکو زیاته کړه کومې خبرې او کار چې موږ کړی د افغانستان حکومت پکې ښکیل دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تر دې وړاندې طالبانو سره د مسکو د تماسونو په اړه اندېښنه ښودلې وه. طالبان په افغانستان کې د امریکا په ملاتړ حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په اروپا کې د ناټو یوه جنرال کورتیس سکاپاروتی د مارچ پر 23 نیټه ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغې ډلې د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. د خبر داسې مهال سوي دی چې یو شمیر طالب قمندانان چې په دې وروستیو کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي دي وایي د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د روسیې مستقیم ملاتړ لري. د دغو قمندانانو په ګډون د طالبانو 200 کسیزه ډله نن سهار په بلخ ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. خان محمد چریک او قمندان داوا خان د سولې له بهیر سره د دوی د یو ځای کېدو دلیل له روسیې سره د طالب مشرانو سیاسي تعامل یادوي. دغو قمندانانو ویلي چې روسیه طالبانو ته مالي او پوځي مرسته ورکوي او ادعا وکړه چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI هم په شمال کې وسلوالو طالبانو ته مالی مرسته ورکوي. د بلخ د والی ویان منیر فرهادي د سولې له بهیر سره د دې ډلې یو ځای کېدل په دغه ولایت کې د امنیت ټینګښت لپاره اغیزمن بولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تمه ده تر راتلونکو دوو ورځو پورې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر پیل سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال سته چې تر څلورو لکو پورې افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه سي.
احتمال د دې شته چې هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري په شاوخوا 3,000 تر 4,000 کسان هیواد ته راستانه شي. نو د افغان دولت هم خپل تدابیر لري، مخکې یو اندازه بودیجه ځانګړې کړې وه.
ویل کېږي تېر کال 10,000 کډوال له ګاونډي پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شول چې ډېری یې په ننګرهار ولایت کې میشت دي. او د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پروان، کابل او لوګر ولایتونو کې د 199 میلیون افغانیو په ارزښت د 12 کانالونو د جوړېدو قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت د فنی او مالي چارو مرستیال قدیر جواد د دې تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغو پروژو هدف د کرنیزو محصولاتو ډېرول دي. نوموړی وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابرېږي او د اوبو د ضایع کېدو مخه پرې نیول کېږي. د کرنې او مالداری وزارت په وینا په دې پروژو سره به په کرنیزو محصولاتو کې 40% ډېروالی راسي. ایران د امریکا متحده ایالاتو هغه ادارات کړي چې وایي د غیواد تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي. ایران وایي د دې کار اصلي منبع د امریکا متحده سعودي عربستان دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په لندن کې خبریالانو ته ویلي و چې د ایران شیعه حکومت د تروریزم صادرونکي او ملاتړ پاتې سوی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی له قوله نن د دې د غبرګون راخیستی چې وایي د امریکا په مشرۍ ځینې هیوادونه د وینا په تکفیري وهابي توریزم او افراطیت اصلي سرچینې له پامه غورځوي. د قاسمي اشاره د سنی مسلمانانو توندلارو ډلو او د سعودي عربستان ته وه. امریکایي ورزشکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران د ماراتون منډو نړیوالو لوبو کې نوملیکنه کړې ده. د دغو لوبو تنظیمونکي وایي تر اوسه 28 امریکایي ورزشکاران د 500 هیوادونو د لوبغاړو په کتار کې دي چې د اپریل د 8 نیټې په لوبو کې د ګډون لپاره ځانونه راجستر کړي دي. چارواکي وایي په دې نړیوالو لوبو کې ښځینه لوبغاړو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی ته اسلامي حجاب په پام کې نیول شوی دی. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر د روان کال د جنوري په 28 نیټه د ایران په ګډون پر 8 هیوادونو امریکا ته د مسافرت بندیز ولګاوه، د ایران حکومت اعلان کړی و چې د ماراتون په منډو کې د ګډون لپاره به ایران ته امریکایي وګړو ته د ورتګ اجازه ورنه کړي. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو تدریجي پرمختګ لري، خو خبرداري ورکوي چې د سولې توافق ته د رسیدو لپاره اوږده لار په مخ کې ده. سټیفن دمستور راپورونه ویل چې په ژنیو کې تر نه ورځنیو مذاکراتو وروسته دواړه لوري ظاهرا د خبرو دوام ته لیوالتیا لري.
I hoped the sooner the better. I can tell you
دا وی زهیله لرم هر څومره چې دا کار جر وسی غمر شدی. زه تاسو ته ویلی سم چې دا ځل د دواړو لورو ترمنځ غیر رسمي لیدنی وي، او دوی تر هغه څه چې تاسو یې فکر کوي او موږ یې وینو ډیر څه وکړل. د سوریه د حکومت او د اپوزیسیون مرکزیانو په جلا جلا توګه د ملګرو ملتونو له استازي سره ولیدل. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب د اوربان د تړون د څرنګوالي په اړه اندېښمن دی. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په راپورونو کې اورئ چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د حکومت هیڅ چارواکی او یا هم ځانګړی کس دا صلاحیت نه لري چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه تصمیم ونیسي. افغان حکومت د مرستو د کمیدو له کبله د نورو ادارو په مرسته هڅه کوي له نورو هیوادونو څخه د افغانانو د راتګ لړۍ ورو کړي.
زمون وختنه دا د یونیسیار څخه چې د تیر پسې د خپل مرستې اوس هم د 300 امریکایي ډالرو په اندازه د 2 سره مرستې وکړي.
له اروپا څخه د افغانانو بل جوپه افغانستان ته ولېږل سوه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي انډونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د ولسمشر غني سفر مهم ګڼي. د کرنې وزارت د څو ولایتونو لپاره د میلیونونو افغانانو په ارزښت موافقه لاسلیک کړې. په دې برخه کې غوښتنې هم مطرح شوې.
د خدای په خاطر دغه خلکو ته څه قرارداد کیږي د خپل د کار کیفیت په نظر کې ونیسي.
د امریکا او مصر ولسمشران د دواړو هیوادونو پر راتلونکو اړیکو خبري سره کوي. تر شپږنیمه بجو نور مسایل هم څېړو. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت هیڅ چارواکی یا ځانګړی کس د دې صلاحیت نه لري چې د ډیورند فرضي کرښې په اړه تصمیم ونیسي. د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته ویل البته په غونډه کې ویل چې د ډیورند د فرضي کرښې په باب تصمیم نیول د ملي شورا او د ملت صلاحیت دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د ډیورند د کرخې په اړه د حکومت او یا د کومې کړۍ لخوا تصمیم نیونه بیا اساسه غنی او ردوی. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د ډیورند د کرخې په اړه تصمیم نیول د خلکو د استازیو او د افغانستان په ملت پورې اړه لري. د ډیورند د کرخې په اړه دغه خبرې د اجرایي رئیس په ګډون د یو شمیر دولتي چارواکو د سرګندونو وروسته کیږي. د ولسی جرګې ځینو غړو وویل اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بلخ والي عطا محمد نور د ډیورند د کرخې د رسمیت پیژندلو په اړه په کابل کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. اجرایی ریاست په خاطر دی دغه ډول سرګندونې ناسمه ګڼلې او ویلې دي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له پاکستانی چارواکو سره نه دی لیدلی. د ډیورند کرخه د امیر عبدالرحمن په واکمنۍ کې د یوې معاهدې په توګه له برطانوي هند سره ټاکل شوې ده. د پاکستان له جوړېدو وروسته د وخت افغان حکومت د ډیورند کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه ده پیژندلې او مخالفت ورسره کړی دی. د ډیورند د کرخې موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان تصمیم نیولی پر دغه کرخه موانع ودروي. بلخوا افغان حکومت د پاکستان د تازه اقدام پر وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته دغه تصمیم نیولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند رئیس لطیف پدرام د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرخه رښتینې پوله ده او یو حقیقت دی.
مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان شناخته شده است.
در دیورند کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنز د رسمی پول په توګه پیژندل شوی ده. موږ د افغانستان ملی کانګرا دغه کرخه د رسمی پول په حیث پیژنو. ل افغانستان پاکستان نړیوال ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې دغه پول بیا تایید کړي تر څو کړای شو د سیمې کړکیچ ختم کړو.
پدرام وای د ډیورن کرخه په وروستي سو لسیزو کې د کړکیچ لامل شوی او لا واریدو سره به په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مشارکت ګوند د لطیف پدرام له سرګندونو سره مخالفت ښیي او وایي چې د افغانستان خلکو د ډیورن کرخه تر اوسه هم په رسمیت نه ده پیژندلې. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی آزادی راډیو ته وویل
د لطیف پدرام خبرې خلکو ته اهمیت نه لري. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند د حرکتونو غندي. له پاکستان سره د پولې مسله پر ځای پاتې ده. پاکستان د طالب او داعش په بهانه غواړي چې دا مسله حل کړي، خو حل لا نه ده او دا زموږ رسمي پوله نه ده.
همدارنګه د افغان ملت ګوند هم د ملي کانګرې له سرګندونو سره مخالفت کوي او وایي چې د ډیورند د کرخې په اړه تصمیم نیونه د افغانستان د خلکو صلاحیت ده. د دې ګوند ویان حمیدالله عالمی آزادی راډیو ته وویل د افغانستان خلکو په دې اړه ډېرې قربانۍ ورکړي او دا مبارزه به لا دوام وکړي.
روسیا وی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې دغه ډله په افغانستان کې د پخلاینې په پروسه کې ګډون ته وهڅوي. نور تفصیل اجمل ان څخوري.
په ناټو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي. الکساندر ګروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې روسیې له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. نوموړي وویل له افغان طالبانو سره اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې د اتباعو د امنیت په هدف دي. په ناټو کې د روسیې سفیر ښاغلی ګروشکو زیاته کړه هغه سلام مشورې چې موږ یې ترسره کوو او کوم کار چې کوو د افغانستان مرکزی حکومت پکې شریک دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد پر راشه درشاندېخ نه ښودلې وه. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسېدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب. د امریکا د دفاع وزیر تر دې څرګندونو مخکې د مارچ پر 23 نېټه په اروپا کې د ناټو قومندان جنرال کورتیس کاپاروټی د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي وو پر طالبانو د اغیز لپاره په افغانستان کې د روسیې د زیاتیدونکو هڅو شواهد لیدلي او امکان لري چې د هیواد به طالبانو ته اکمالات هم برابر کړي وي. پر امریکایي چارواکو سربیره د افغان دولت ځینو چارواکو هم د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې. تېره اونۍ د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی د مخالفو وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت په اړه شواهد ترلاسه کړي او د افغان حکومت چارواکي له دې مسلې خبر کړي، خو په ناټو کې د روسیې سفیر وایي هیواد طالبانو ته هیڅ ډول مرستې نه برابروي. تر د مخکې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر ویان ایګور کوناشنکوف هم دا خبره چې ګوندې روسیا وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي رد کړې وه. نوموړي ویلي د روسیې حکومت پالیسي دا ده چې د طالبانو په شمول له هیڅ ترهګرې ډلې سره مرسته نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د مرستو کمیدو له کبله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیواد ته د افغانانو د راستنیدو لړۍ ورو کوي. یوسف خان ځدران نور تفصیل لري.
له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنیدنې د بهیر بیا پیل ته څو ورځې نه دي پاتې، خو په داس حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه بهیر پر وړاندې د پاکستان او یو این ایچ سی آر لخوا یو ډول سیاسي چلند موجود دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنیدونکو لپاره د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د مرستو کمیدل دوی اندېښمن کړي او دا ښایي د کډوالو د بیا راستنیدنې په بهیر او ژوند اغیز وکړي.
زمونږ غوښتنه دا ده له یونیسیار څخه چې د تېر پسې د خپلې مرستې اوس هم د 300 امریکایي ډالرو په اندازه د دوی سره مرستې وکړي. د دې تر څنګ ګورې یونیسیار یو ډول سیاسي برخورد کوي را د کډوالۍ مسلې سره. پاکستان اصلا اوس کېدای شي ونه غواړي چې افغانان په لویه کچه هیواد ته راستانه شي. له همدې امله یونیسیار او پاکستان په ګډه داسې تصمیم نیولی چې دا مرستې راټیټې شي تر څو دا د راستنیدنې لړۍ داسې تیزه نه وي په لویه کچه افغانان هېواد ته راستانه نه شي.
ښاغلی میاخیل هیله ښیي چې د مرستو د راکمېدلو اندازه له هېواد سره د کډوالو پر مینې او راتګ اغېز ونه کړي او افغان دولت هیله من دی چې په ډېر شمېر افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. ښاغلی میاخیل وایي د افغان دولت ستراتیژي دا ده چې له ستونزو سره سره کډوالو ته ښه راغلاس ووایي، ځکه د ولسمشر غني په باور دا هېواد د کډوالو د ځای پر ځای کېدو پرته بشپړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د څه باندې څلور میاشتني ځنډ وروسته د روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو بهیر بیا پیلېږي او افغان حکومت تمه لري چې سږ کال ممکن شاوخوا 400,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هېواد ته راستانه شي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یې د مالیې په وزارت کې د مرستو وجهي صندوق پرانیستی چې هندوستان، عربستان او ګڼو نورو هېوادونو ورسره د میلیونونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د معلوماتو له مخې تېر کال له پاکستان څخه چېرته چې د افغان کډوالو یوه لویه برخه میشته ده، 100,000 کډوال راستنه شوي چې نیمه برخه یې راجستر شوي کډوال وو. د راستنه شویو کورنیو ته د کورنۍ د هر غړي په سر د UNHCR یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا $400 ورکول کېدل. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا UNHCR وایي سږ کال یې دا مرستې $200 ته راکمې کړې دي او دا اداره له بودیجوي ستونزو سره مخ ده. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې مرستې دوامداره او پراخې وي باید اندازه یې کمه شوې وای. دی وایي موږ تر ډېره بودیجوي امکاناتو ته د نه لاسرسي په دلیل او د هغې تر څنګ د دې مرستو د دوامداره او پایداره کېدو په خاطر باید مرستې کمې کړې وای چې کمې شوې دي. د هغې تر څنګ د کډوالو راتګ د دوی په خوښې او ارادې پورې اړه لري. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال 2,000,000 کډوال میشتي او د راستنېدنې لپاره یې لاسنیوی اړین دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د UNHCR او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM تر څنګ افغان دولت له راستنېدونکو کډوالو سره د بشري مرستو تر څنګ د سرپنا او کاري زمینو برابرولو ته ژمن دی.
په همدې حال کې په دې اونۍ کې دوه جوپې نور افغانان چې په اروپا کې د پناه غوښتنه رد شوې وه په دوو الوتکو کې کابل ته واستول شول. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل انه.
په دې اونۍ کې افغانستان ته له اروپا څخه د دې افغان کډوالو پر بیرته استولو د هغه افغانانو شمیر 204 تنو ته ورسید چې په روان میلادي کال کې له اروپا ایستل شوي او کابل ته ډیپورټ شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ویان حافظ احمد میاخیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي په 2018 میلادي کال کې له اروپا څخه 500 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي وو. رویټرز خبري اژانس وایي د هغه افغانانو شمیر چې له اروپا په جبري توګه ایستل کیږي د هغه زرګونو نورو په مقایسه کم دی چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. خو له اروپا څخه په جبري توګه د هغه افغانانو هیواد ته ستنول چې د پناه غوښتنه یې رد شوې په زیاتېدو دي او د کډوالو یو شمېر فعالان وایي یو داسې هیواد ته د کډوالو بیرته استول چې حکومت یې له درې برخو څخه په دوو برخو خاوره واک لري او د وسلوالو فعالیتونه پکې په زیاتېدو دي پر ځای کار نه دی. رویټرز خبري اژانس وایي له جرمني څخه 15 ډیپورټ شوي افغانان په یوې چارتر شوې الوتکه کې د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسېدل. د چهارشنبې په ورځ 19 نور هغه افغانان چې له اتریش او لس تنه چې له سویډن ایستل شوي وو کابل کې ښکته شول. ټاکل شوی ده چې تر راتلونکې سه شنبې په ورځ به له فنلند څخه هم یوه ډله ایستل شوي افغانان کابل ته ورسېږي. اروپایي هیوادونه وایي هغه کسان چې دوی بیرته افغانستان ته استوي د پناه غوښتنې رد شوي او همدارنګه د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل تر ډېره د دوی لپاره خوندي دي. په 2015 کال کې اروپا ته د ورغلو کډوالو په منځ کې افغانان دویم لویه ډله وه. په اروپا کې امنیتي اندېښنو او د دې ځای په ټولنو کې د افغانانو د ادغام ستونزو اروپایي سیاستوال اړ کړل چې په دې برخه کې سخت دریځ خپل کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي میاخیل رویټرز خبري اژانس ویلي موږ له اروپایي ټولنې سره توافق ته ژمن یو خو نړیواله ټولنه باید د دې خلکو سره چې له اروپا ایستل کیږي مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې د طالبانو، داعش او القاعده شبکې خلاف افغانستان کې جګړه روانه ده دوی به سږ کال د تیر کال په مقایسه له زیاتو هغه افغانانو سره مخ وي چې په جبري توګه له اروپا ایستل شوي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ولسمشرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون ځینې غړي انډونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د ولسمشر غنی سفر مهم غړي. ولسمشر سبا خپل سفر پیلوي. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمیر غړي ویل بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان ښې اړیکې د افغانانو د ستونزو په هوارولو کې مرسته کولی شي. دغه کمیسیون غړي سید علي کاظمی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مهمې دي، خو پکار ده چې دغه اړیکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره وپالل شي.
هر قدر افغانستان روابط مستحکم و روابط
دی وی، هر څومره چې افغانستان له نورو هیوادونو سره ښې پیاوړې او حسنه اړیکې ولري خده، خو په دې شرط چې افغان چارواکي او یا د افغانستان نظام د اړیکو په پاللو کې ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په داسې حال کې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان پر خو اړیکو ټینګار کوي چې ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ دریو مهمو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي. د افغانستان پارک ماڼۍ کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به انډونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر پر مهال په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخه خو کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره خبري وکړي. په ورته وخت کې د انډونیزیا کورنیو رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دغه هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د انډونیزیا له ولسمشر سره هم وګوري. په استرالیا کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د استرالیا د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر به له استرالیایي چارواکو سره د سوداګرۍ، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د خبرو ترڅنګ د قانونو په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه میاګل خالد بیا ویلي له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به هغه مهال ګټورې ثابت شي چې افغان مشرانو په کور دننه ستونزې هواري کړې وي. خاغلی خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان باید اول داخلي سطح کې زموږ رئیس جمهور د زمان بران د افغانستان توجه وکړي. نه غوښتنه دا ده چې اول به لای بخوب کې باید افغانستان جوړ شي په کولی سي یو موټی کولی سو چې یو کتلوي سیاست دنیا ته وړاندې کړو او ورسره رابطه تامین کړو.
د خاغلی خالد په خبره کې هم په افغانستان کې ځینې ستونزې بهرني عوامل لري، خو د کورنیو ستونزو له هواري پرته له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې دومره ګټورې نشي ثابتېدای. نو موړی ویلې یو واحد دریس پرته له نړیوالو سره اړیکې نه یوازې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې کولای شي نورې ستونزې هم رامنځته کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور تر خپرېدو وروسته د ولسی جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون د افغانستان د پوهنیز وضعیت د ارزولو خبره کوي. سیګار څه ویلي؟ واصل ویسال براتو وی.
د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د سار ادارې وروستي راپور د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون اړیسته چې د افغانستان د معرف ارزونه وکړي. د دغه کمیسیون غړی او په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي برېښنا ربی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ارزونې به له کابل پیل او د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي. له دې وروسته مو پرېکړه کړې چې ښوونځیو ته لاړ شو، ولایتونو ته سفرونه وکړو او دا لړۍ به له کابله پیلوو. موږ هر ساله نږدې ارزوو چې په ښوونځیو کې سره باندې او وضعیت پکې څنګه ده، او دا په ټولو ولایتونو کې سل په سلو کې تعقیبوو. لا دې یو ورځ وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیرغونې څخه د امریکا د سار ادارې راپور خپور کړی چې له مخې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې د سیستم د خوالي، د ښوونکو د ماشونو او د ښوونکو د روزنې په برخه کې 88 میلیونه ډالر لګول شوي. خو دغه راپور موندنې ښیي چې یوازې د بلخ ولایت په 26 ښوونځیو کې د برېښنا سیستم غیر فعاله، د ښوونکو شمیر د ورکړل شوو ارقامو څخه کم او 1.5% ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر ول. له دې وړاندې هم دغه ادارې په خپل یو راپور کې د افغانستان په معرف کې د فساد او پیسو د حیفومل کېدو او د سلګونو خیالي ښوونځیو او ښوونکو له موجودیت څخه پرده پورته کړې وه. خو د افغانستان د پوهنې وزارت دغه راپور رد او ولسمشر د دغه ادارې د څېړلو لپاره په هغه وخت کې یو کمیسیون وګماره. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د افغانستان د پوهنې وزارت تر هغې کچې په فساد کې ډوب ګڼي چې دا د په خبره د افغانستان معرفې له سقوط سره مخ کړی.
ثابته ده چې پخوا هم او اوس هم د دغه پیسو نه سوء استفاده شوي، او هر یوه افغانۍ چې د افغانستان د خلکو په نامه څه داخل د بودیجې د افغانستان کې او څه بیرون د بودیجې د افغانستان نه راځي او د افغانستان د خلکو په نامه راځي، که دا ضایع کېږي، خصوصا د معارف په برخه کې چې د افغانستان راتلونکی اړه لري او د دې وطن آینده ورپورې اړه لري، دا د دې وطن د اولاد سره جفا ده او خیانت دی.
د سیګار د تازه خبر شوی راپور په اړه مهاسه وکړه چې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکې جواب نه کړي. خو له دې ټولو سره سره خغل پتمن وایي چې د افغانستان معرف ژغورلو ته اړتیا لري او د ده په خبره که په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نه شي نو دا به د افغانستان د خلکو او معرف سره ستره جفا وي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
د کرنې او اوبو لګولو وزارت په کابل، پروان او لوګر کې د کانالونو او د اوبو د بندونو د لولسو پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې له دې سره به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي. سهارګل امیرزای او نور تفصیل.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت کابل، پروان او لوګر ته د 119 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو د بندونو او کانالونو د جوړېدو د 119 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد نن په همدې اړه په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل
با تکمیل کار این پروژه که من ذکر کردم
دی وای د دغه پروژو په تطبیق سره به 44,000 جریبه کرنیز ځمکه خړوبېږي او 4,00,000 او 2,000 کسان به ترې ګټه پورته کړي. دغه پروژې د نږدې 119 میلیونه افغانۍ په ارزښت د دغه وزارت په انکشافي بودیجه تطبیق کیږي او په پام کې ده چې د دغه پروژو کارونه د روان مریض کال تر پایه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي جواد په خبره د دغو پروژو په پیل سره به سلګونه کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شي. د کرنې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه 19 پروژې چې شپږ یې د کابل په دی سبس، اووه یې د پروان په چاریکار او باګرام ولسوالیو او 4 په لوګر کې پلی کیږي، ورسره به د اوبو ضایعات هم 40% راکم شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد هم دا شان زیاته کړه چې د شپږو نورو پروژو تړونونه چې د کابل او لوګر ولایت لپاره دي په راتلونکو نږدې ورځو کې به لاسلیک شي. په یادغونډه کې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي حاجي صاحب خان د کرنې او اوبو لګونې د وزارت او د ساختماني شرکت له مسؤلینو وغوښتل چې د پروژو د تطبیق پر مهال دې د پروژو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي. حاجي صاحب خان د کرنې وزارت هڅې د ستایلو وړ بولي، خو وایي چې په لور پرتو سیمو کې د تطبیق شوو پروژو کارونه په معیاري کیفیت نه دي ترسره شوي چې په خبره یې باید د څارنې لپاره یې ډېره پاملرنه وشي.
د دې نه مهمه دا ده چې د روپۍ روپۍ نه ګټه واخلئ، اعظمي ګټه واخلئ، د خدای په خاطر دغو خلکو ته څه قرارداد کیږي د خپل د کار کیفیت په نظر کې ونیسئ. هر یو د تاسو نه ناظرین یئ، خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
افغان بزګران په دغه هیواد کې د کرنې پراختیا له اوبو سره تړلې بولي او وایي چې که اوبه ډېرې وي نو د دوی کرنیز فعالیتونه به هم پراخه شي. یو تن کروندګر عبدالقهار وایي چې د افغانستان کرنیز محصولات په نړیواله کچه بې ساري دي او په خبره یې چې د دا ډول پروژو په تطبیق سره به وده ومومي.
بهرنی مسائل څېړو. د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریې د سولې خبرو پرمختګ کړی دی. تفصیل له رضوان مراد نه.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا وایي د سوریې حکومتي پلاوي او د هغوی مخالفان د خبرو اترو د نوي پړاو پیلېدو ته لیواله دي، خو د نوموړي په خبره تر اوسه د راتلونکو مذاکراتو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. د سوریې د حکومتي پلاوي او اپوزیشن ترمنځ پرون په جنیوا کې د خبرو اترو 5م دور پای ته ورسېد چې د مستورا په خبره ګټور و. کچا هم د سوریې حکومتي پلاوی او د اپوزیشن استادو په جلا جلا ډول له ښاغلي د مستورا سره وکتل، خو د هغه په خبره دواړو لورو د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو استازي زیاتوي چې د جنیوا په خبرو کې پر څلورو مهمو مسئلو بحث کیږي چې په هغې کې حکومتوالي، د نوي اساسي قانون مسوده، انتخابات او له تروریزم سره مبارزه شامله ده. نوموړي د سوریې له حکومت، ترکیې او روسیې وغوښتل چې په سوریه کې د اوسني نازک اوربند د ټینګښت لپاره کار وکړي. په جنیوا کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې په دې هیواد کې نازک اوربند په مختلفو ساحو کې مات شوی دی او په تیرو 2 اونیو کې نښتو زور اخیستی دی. د سوریې په جګړه کې ایران او روسیه د بشار اسد له نظام ملاتړ کوي او ترکیه او متحده ایالات بیا د هغو وسلوالو ډلو په طرف ولاړ دي چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګیږي. ملګری ملتونه وایي له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 300,000 کسان وشل شوي دي.
د رضوان مراد په بل راپور کې اوري چې د مصر ولسمشر پر ځینو مسایلو د بحث لپاره امریکا ته روان سو. دوی به اقتصادي مسایل هم وڅېړي.
په 2014 کال کې واک ته تر رسیدو را په دې خوا دا امریکا ته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی لومړی سفر دی. د ډونالډ ټرمپ مخکې د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر باراک اوباما هیڅکله عبدالفتاح السیسی ته بلنه نه ورکړې. خو د سپینې ماڼۍ یو لوړدبه مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی رویټرز خبري آژانس ته وویل چې ولسمشر ټرمپ غواړي له اسیسی سره په دې کتنه کې د واشنگټن او قاهرې ترمنځ اړیکې له سره پیاوړي کړي. عبدالفتاح السیسی د یوې پوځي کودتا له لارې د هغه مهال د جمهور رئیس محمد مرسی حکومت ړنګ کړ او په 2014 کال کې د مصر ولسمشر شو. مصر له اوږدې مودې راهیسې په منځني ختیځ کې د امریکا له نږدې متحدانو څخه دی او دا هیواد په کلنی ډول له امریکا څخه 1.3 میلیارد ډالره پوځي مرسته ترلاسه کوي. د مصر حکومت دا وخت په سینا جزیره کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد چې دغه سیمه کې فعال دي پوځي عملیات کوي. د واشنگټن او قاهرې ترمنځ وروسته تر هغې اړیکې کړکېچنې شوې چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د مصر د حکومت د مخالفو سیاسي ډلو پر ضد د عبدالفتاح السیسی د ادارې او امنیتي ځواکونو له زور زیاتی ډک چلند وغنده. ټاکل شوې ده چې د مصر ولسمشر به په امریکا کې د نړیوال بانک له چارواکو او د پیسو د نړیوال وجی صندوق له استازو سره هم وویني. مصری چارواکو ویلي عبدالفتاح السیسی به د مصر د اقتصاد د بیا قوي کولو او په خپل هیواد کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو په هدف له امریکایي سوداګرو او پانګوالو سره هم غونډه وکړي.
اوس له سید سمی عباس سره وسی.
تشکر سالی محمد صالح، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که اعضای بوریس جیگه میگویند هیچ حکومت و فرد صلاحیت تصمیم گیری را در مورد خط دیورند ندارد و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای جهان را از مقیم نائب میشنوید.
سرخط خبرها. روسیه می گوید بر طالبان افغان فشار وارد می کند که به پروسه صلح بپیوندند. عده‌ای از قماندانان طالبان می گویند رهبر آنها از حمایت روسیه برخوردار است و ایران اتهامات امریکا را رد می کند که گویا این کشور عامی تروریسم است. تفصیل اخبار. روسیه میگوید این کشور تلاش میکند که بر طالبان فشار وارد نماید تا با مصالحه ملی افغان بپیوندند. سفیر روسیه در سازمان ناتو که دیروز در بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت تماس آنها با طالبان در افغانستان به خاطر فشار وارد کردن بر این گروه جهت کشانیدن آنها به سوی مصالحه ملی و تامین امنیت ادوای روسی میباشد. الکساندر گروشکو رد کرد که مسکو به این گروه کمک میکند. قبل از این جیمز میتیس وزیر دفاع امریکا در لندن به خاطر تماس‌های روسیه با طالبان افغان ابراز نگرانی کرده بود. پیش از آن قماندان عمومی نیروهای امریکایی در اروپا روسیه را متهم کرده بود که برای طالبان در افغانستان اکمالات فراهم می‌کند. برخی از قماندانان گروه طالبان که به تازگی به پروسه صلح پیوستند میگویند رهبر گروه طالبان مورد حمایت مستقیم روسیه قرار دارد. این قماندانان همراه با 200 جنگجوی طالب با سلاح‌های دست داشته‌شان صبح امروز به پروسه صلح در بلخ یکجا شدند. خان محمد چریک و قماندان دواخان علت پیوستنشان را تعامل سیاسی رهبران طالبان با روسیه میدانند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت دفاع و مالداری افغانستان قرارداد اعمار 17 کانال را به ارزش 119 میلیون افغانی در ولایت‌های پروان، کابل و لوگر عقد کرده است. قدیر جواد معین مالی و فنی این وزارت هنگام عقد قرارداد گفت هدف این پروژه ها افزایش محصولات زراعتی است و گفت که با تطبیق این پروژه ها به صدها تن زمینه کار فراهم شده و 40% جلو ضایعات آب گرفته می شود. وزارت زراعت همچنان گفت با عملی شدن این پروژه ها در محصولات زراعتی 20% افزایش خواهد آمد. و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید توقع دارند تا دو روز دیگر روند برگشت افغانهای مهاجر از پاکستان آغاز شود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که انتظار دارد 400 هزار افغان به کشورشان برگردند. وی همچنان گفت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به هر مهاجر $200 امریکایی کمک می کند. گفته می شود که در سال گذشته 10,000 افغان از پاکستان به وطنشان برگشتند. تفصیل بیشتر در این مورد را در این برنامه می شنوید. ایران اتهامات ایالات متحده آمریکا را رد کرد که گویا تهران همچون عامی اصلی تروریسم به کار خود ادامه می‌دهد. وزارت خارجه ایران و عربستان سعودی متحد آمریکا و رقیب منطقه‌ایش اشاره کرده گفت منبع اصلی عامی تروریسم ریاض است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا دیروز در لندن به خبرنگاران گفت دولت شیعه ایران به عیسی کشور صادر و تمویل کننده تروریسم به کار خود ادامه می‌دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت برخی کشورها به رهبری آمریکا اراده دارند تا از منبع عمده افراطی و تروریسم تکفیری وهابی چشم پوشی کنند. قاسمی در ارتباط به گروه های تندرو سنی و مکاتب رسمی وهابیت در عربستان سعودی اشاره کرد. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید دور پنجم مذاکرات صلح بین رهبران اپوزیسیون و حکومت سوریه پیشرفت تدریجی دارد، اما او هشدار داد که برای رسیدن به یک توافق صلح راه درازی در پیش است. استفان دی مستوره دیروز گفت بعد از گفتگوهای نوروزه در شهر ژنو هر دو جانب ظاهرا به دوام گفتگوها تمایل دارند. آقای دی مستوره در مورد فضای مذاکرات گفت
I hope the sooner the better.
من امیدوارم که وضع زودتر بهتر یابد. من در حال حاضر به شما گفتم میتوانم که هر دو جانب بینشان دیدارهای داشتن و من بیشتر از آن چرا که شما مشاهده میکنید میبینم. مذاکره کنندگان اپوزیسیون و دولت سوریه هر یک به طور جداگانه با نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و ملاقات داشتند. آقای دیمستوره گفت او حداقل خرسند است که هیچ یک از آنها از دوره گفتگوها خارج نشدند. و در حالی که وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا اقدامات روسیه را در اوکراین و سایر کشورها تقبیه کردند، روسیه ایالات متحده و متحدین آن را به افترام متهم کرده است. رکس تیلرسن دیروز در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو به همتایان خود گفت ایالات متحده به تمامیت ارضی اوکراین متحد است و تعزیرات کشورش بر روسیه به جای آن باقی خواهد ماند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید هیچ مقام حکومتی و یا فرد خاص صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد. یک گوز ولسی جرگه گفت
این ملکیت از ملت است. تا زمانی که لوی جرگه برگزار نشده و تمام ملت افغانستان در آن موجود نباشد، هیچ کسی نقل ندارد که روی این موضوع سخن بگوید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در رابطه با برگشت مهاجرین برخورد سیاسی می شود. یک مقام این وزارت گفت
UNHCR با مسئله مهاجرت یک نوع برخورد سیاسی می کند. پاکستان اکنون نمی خواهد که افغانها به اندازه وسیع به کشورشان برگشت کنند.
بعضی از اعضای ولسی جرگه سفر رئیس جمهور را به کشورهای مختلف مفید می شمارند. یک عضو کمیسیون بین المللی ولسی جرگه گفت
هر قدر افغانستان روابط مستحکم با کشورهای مختلف داشته باشه بهتر است، به شرط ای که منافع ملی افغانستان در ارجحیت قرار بده.
وزارت معارف افغانستان به راپور اخیر اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان واکنش نشان داد. حکومت ابده پروژه زراعتی را با شرکت‌های خصوصی امضا کرد. در هرات برای پاکاری شهر از گلولای سیلاب اخیر یک حشر عمومی اعلام شده است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ مقام حکومتی و یا فرد خاص صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت تصمیم گیری در مورد خط دیورند از صلاحیت های نماینده های مردم و ملت است. اما لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان میگوید خط دیورند یک حقیقت بوده و آن را بعیث خط رسمی میان افغانستان و پاکستان میشمارد. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
هیئت دری ولس جرگه هر گونه اظهارات و تصمیم گیری ها در مورد خط دیورند از سوی حلقات مختلف و مقامات حکومتی افغان را به اساس خوانده و آن را رد می کند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را نیز به عهده داشت گفت تصمیم گیری در مورد خط دیورند تنها حق نمایندگان مردم و ملت افغانستان است. وای می گوید این ملکیت از ملت است. تا زمانی که لوی جرگه برگزار نشده و تمام ملت افغانستان در آن موجود نباشد هیچ کس این حق را ندارد که روی این موضوع سخن بگوید. صلاحیت این کار نه با رئیس جمهور است نه با رئیس اجرایه. با هیچ کس این صلاحیت نیست با جز با شما و موکلین شما و ملت این کشور. این اظهارات پس از نگرانی شماری از وکلا در مورد اظهارات برخی مقامات حکومتی با شمول رئیس اجرایه در مورد خط دیورند بیان گردید. برخی وکلا گفتند که عبدالله رئیس اجرایه و عطا محمد نور والی برخ در مورد به رسمیت شناختن خط دیورند با هیئت پاکستانی در کابل گفتگو کردند. اما ریاست اجرایه پیش از این همچون اظهارات را نادرست خوانده و گفته است که عبدالله نه با هیئت پاکستانی دیدار داشته و نه هم در مورد خط دیورند چیزی گفته است. خط دیورند در زمان حکمرانی امیر عبدالرحمن خان در افغانستان تای معاهده با هند بریتانوی تعیین شد. اما بعد از به وجود آمدن پاکستان حکومت وقت افغانستان این خط را به رسمیت نشناخت و هنوز بین دو کشور بر سر خط دیورند اختلافاتی وجود دارد. موضوع خط دیورند یک بار دیگر پس از آن بالا گرفته است که اخیراً مقامات پاکستانی از ایجاد موانع در امتداد این خط خبر دادند. اما حکومت افغانستان در برابر این اقدام پاکستان واکنش نشان داده و گفته است که آن کشور بدون توافق با حکومت افغانستان دست به این کار زده است. از سوی دیگر لطیف پترام عضو ولسی جرگه و رئیس حزب کنگره ملی افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که خط دیورند یک واقعیت پذیرفته شده است.
مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان شناخته شده است. ما در کنگره ملی این مرز را به عنوان مرز رسمی میشناسیم. از دولت افغانستان، از دولت پاکستان، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد خواهش ما این است که این مرز را دوباره تاکید بکنند تا ما بتوانیم و بحران هایی که در این منطقه هست نقطه پایان بگذاریم. این بحث پایان یافته هست.
آقای پدرام میگوید موضوع خط دیورند سبب ایجاد بحران در چند دهه اخیر گردیده و تاکید کرد که حل این بحران و مشکل با پاکستان میتواند با تامین صلح و ثبات در منطقه کمک کند. اما حزب مشارکت ملی افغانستان با اظهارات لطیف پدرام مخالف است و میگوید دیورند تا حال به رسمیت شناخته نشده است. نجیب الله کابلی رئیس این حزب در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
گفتن پدرام قدر اهمیت به مردم افغانستان نداره. حزب مشارکت ملی افغانستان که همی حرکت های غیر مسئولانه پدرام اما محکوم میکنیم همی صورت های شما رفت میکنم که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این مشکل تا فعلا پاربجا مانده و پاکستانی ها خواست شانست و بانه دایش طالب همی موضوع را عرض سازن. اما این مشکل تا بانه برای ما عرض نشده مرد رسمی و نوز نیست.
از سوی دیگر حزب افغان ملت دینیز با گفته های رئیس کنگره ملی افغانستان مخالفت نشان داده و میگوید دیورند مربوط افغانستان می باشد. حمید الله عالمی سخنگوی این حزب میگوید که مردم افغانستان در این راه قربانی های زیاد داده و این مبارزه در آینده نیز ادامه پیدا می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید UNHCR تلاش دارد تا روند عودت کنندگان در سال جاری مانند گذشته سریع نباشد. مشاور مطبوعاتی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در توافق با حکومت پاکستان کمکهایش را با برگشت کننده های افغان کاهش داده و در این زمینه برخورد سیاسی می کند. اما UNHCR یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید کمکهایش را بنابر برخی مشکلات و ملاحظات کاهش داده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
با آغاز روند عودت افغانها از پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که از سوی پاکستان و UNHCR با موضوع برگشت افغانها از پاکستان یک نوع برخورد سیاسی می شود. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زدی از کاهش کمک های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با برگشت کننده های افغان ابراز نگرانی کرده گفت که ممکن این اقدام روی زندگی مهاجرین تاثیر سو بگذارد. دارد.
خواست ما از UNHCR این است که مانند گذشته که $400 بود با مهاجرین کمک نماید. ببینید UNHCR با مسئله مهاجرت یک نوع برخورد سیاسی می کند. پاکستان اکنون نمی خواهد که افغانها به اندازه وسیع به کشورشان برگشت کنند. به همین دلیل UNHCR و پاکستان مشترکاً تصمیم گرفتند که کمک ها کاهش یابد تا روند بازگشت افغانها بتی گردد.
آقای میاخیل ابراز امیدواری کرد که کاهش کمک ها روی علاقمندی مهاجرین برای برگشت به کشورشان تأثیر نگذارد، چون به گفته وی حکومت می خواهد تا افغان ها به کشورشان برگردند. وی می گوید که استراتژی حکومت افغانستان این است که با وجود مشکلات مهاجرین افغان برگردند، چون به گفته رئیس جمهور غنی افغانستان بدون عودت مهاجرین تکمیل نیست. این در حالی است که پس از 4 ماه تأخیر روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان روز دوشنبه آغاز می شود و حکومت افغانستان میگوید که ممکن سال جاری حدود 400 هزار افغان به کشورشان عودت نمایند. حکومت افغانستان میگوید به هدف حل مشکلات عودت کنندگان در وزارت مالیه صندوق وجهی گذاشته شده که هند، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر تعهد میلیون ها دلار کمک را با آن کرده اند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید سال گذشته 700 هزار مهاجر از پاکستان عودت کردند که 50%شان راجستر شده بودند و برای هر یک از برگشت کننده ها $400 از سوی UNHCR کمک شده است. با آنکه مقامات افغان از کاهش $200 کمک این اداره با عودت کنندگان نگران است، اما کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که تصمیم کاهش کمک $200 برای مهاجرین برگشت کننده افغان بنابر مشکلات بودجوی صورت گرفته است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره:
ما بیشتر به دلایل عدم دسترسی به امکانات بودجوی و در کنار از او پایدار بودن این میزان عودت یا مساعدت باید میزان کمک ها کاهش پیدا میکرد که کرده. در پهلوی از او روند بازگشت داوطلبانه است بر اساس عزم و اراده افغان ها صورت میگیره.
بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، هم اکنون 2 میلیون افغان در پاکستان مهاجرند که برای عودتشان به کشور نیاز به همکاری است. مسئولین این وزارت میگویند که در کنار کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین و IOM یا سازمان جهانی مهاجرت، حکومت افغانستان نیز در کنار کمک های بشری برای فراهم کردن زمینه های کار و سرپناه به مهاجرین متحد است.
مجله خبری رادیو آزادی.
پس از گزارش اداره نظارت بازسازی آمریکا در افغانستان، سیگار کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولس جرگه میگوید دستگاه معارف افغانستان را بررسی میکند. شماری از اعضای این کمیسیون روز شنبه با تاکید بر این مطلب گفتند با در نظر داشت گزارش سیگار، بررسی سیستم معارف و مکاتب در ولایت بلخ نیز جزء بررسی های هیئت این کمیسیون خواهد بود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
گزارش تازه سیگار یا اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان، کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه را واداشت تا دریابد که در سیستم معارف افغانستان براستی چه گذشته است. برشنا ربی، یکی از اعضای این کمیسیون و نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که بررسی آنان از مکاتب کابل شروع و به ولایات گسترش خواهد یافت.
تصمیم گرفتیم که ما دیگه از این بابا مکتب به مکتب میگردیم و حتی از این ولای خود کابل شروع میکنیم. میگردیم میبینیم که تا چی از امکانات هست، چی گفا بوده در بین مکتب، چی گفا نمده سب در سب در سخیت میکنیم با تمام ولایات.
یک روز پیش از این سیگار یا اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارشی را پخش کرده که نشان می‌دهد 868 میلیون دلار تا سال 2016 میلادی در بخش بهبود سیستم درسی، معاشات معلمین، آموزش‌های حرفه‌ای برای معلمین و دیگر بخش‌های معارف افغانستان هزینه شده است. اما بررسی این اداره تنها از 26 مکتب در ولایت بلخ نشان می‌دهد که در این مکاتب سیستم برق فعال نیست. شمار معلمین کم از ارقامی بوده که گفته شده و 30% معلمین در این مکاتب حاضر بودند. با این همه 2 سال پیش نیز این اداره در گزارش از موجودیت فساد و حیف و میل شدن پول در وزارت معارف افغانستان و موجودیت صدها مکتب و هزاران معلم خیالی در این کشور
پرده برداشت. اما وزارت معارف این گزارش را رد کرد و رئیس جمهور برای بررسی این ادعا در آن سال کمیسیون حقیقت‌یاب تعیین کرد. با این همه صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف موجودیت فساد در این وزارت را به پیمانه می‌داند که به گفته او نظام معارف افغانستان را با سقوط روبرو ساخته است.
هر پولی که چی از بودجه افغانستان و چه خارج از بودجه افغانستان وقت به نام مردم افغانستان اخذ می‌کرد و ظاهر می‌شد فساد است. خصوصا در بخش که امیدهای مردم افغانستان به او بسته است که او معرف افغانستان است. همین حکومت مکاری که ما و شما داریم که در هیچ بخش از زندگی مردم افغانستان تغییر مثبت نآورد، من جمله معرف افغانستان را با سکوت مواجه کرده و یک دست دادن خیر ضرورت دارد. معرف افغانستان از این حالت نجات.
مسئولان وزارت معارف افغانستان با وجود تماس‌های مکرر ما در مورد این گزارش تازه سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان پاسخ ندادند. با این همه صدیق پتمن میگوید نظام معارف افغانستان نیاز به نجات بخشیدن دارد و اگر به گفته وی در این راستا اقدام جدی صورت نگیرد، جفا در حق معارف افغانستان خواهد بود.
برخی از اعضای کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان سفر رئیس جمهور این کشور به اندونزیا، سنگاپور و استرالیا را مهم عنوان می کند. سید علی کاظمی یکی از این اعضای کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت رابط مستحکم با کشورهای خارجی با در نظر داشت احترام متقابل می تواند به نفع افغانستان باشد. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی فردا یک شنبه سفرش به اندونزیا، سنگاپور و استرالیا را آغاز کند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
یک روز قبل از سفر رئیس جمهور افغانستان به سه کشور خارجی، برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی و لیست جرگه میگویند که روابط دوستانه افغانستان با کشورهای خارجی میتواند در حل مشکلات موجود این کشور کمک کند. سید علی کاظمی یکی از اعضای این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت روابط افغانستان با سایر کشورها مهم است، اما افزود که این روابط باید با در نظر داشته منافع ملی استوار باشد.
نظر ما است که هر قدر افغانستان روابط مستحکم و روابط نیک و روابط حسنه با کشورهای مختلف داشته باشه بهتر است، ولی به شرط ای که مقامات حکومتی و مقامات دولتی و نظام افغانستان منافع ملی افغانستان در ارجحیت قرار بده.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز یکشنبه سفرش به اندونزیا، استرالیا و سنگاپور را آغاز کند. یک منبع معتبر ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی در دیدارش با مقامات این سه کشور در بخش‌های اقتصادی، انکشافی و تأمین صلح بحث خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های داخلی اندونزیا به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده‌اند که رئیس جمهور غنی در جریان سفر دو روزه‌اش به این کشور با رئیس جمهور اندونزیا نیز دیدار خواهد کرد. سفارت افغانستان در استرالیا نیز با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی به دعوت صدر اعظم استرالیا به این کشور سفر میکند. به اساس معلومات این منبع، رئیس جمهور افغانستان با مقامات استرالیا در کنار موضوعات چون تجارت، تحصیلات عالی، زراعت و سرمایه گذاری در بخش معادن نیز دو سند را امضا خواهد کرد. در این حال میاگل خالد آگاه امور سیاسی میگوید که روابط افغانستان با دیگر کشورها زمان مفید تمام شده می تواند که رهبران در داخل کشور مشکلاتشان را به گونه کامل حل کنند.
هر سیاست خارجی منشأ و منبع سیاست داخلی است. اول با مشکلات خانوادگی خود رسیدگی شود. سیاست روشن داخلی ما در واقع نور باشه بر سیاست خارجی روابط بین‌الملل که افغانستان با دور عرضه بکنه. این قابل اهمیت است.
آقای خالد گفت با آنکه برخی مشکلات در افغانستان عوامل خارجی دارد، اما افزود که بدون حل مشکلات داخلی روابط با کشورهای خارجی چندان مؤثر تمام شدن نمیتواند. وی میگوید روابط با کشورهای خارجی بدون یک موقف واحد نه اینکه به نفع افغانستان نخواهد بود، بلکه به گفته وی میتواند برخی مشکلات دیگر را نیز شکل دهد.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگوید با تکمیل 17 پروژه آبیاری در ولایات کابل، لوگر و پروان، محصولات زراعتی در این ولایات 20% بیشتر خواهد شد. قرارداد عملی شدن این پروژه ها روز شنبه با شماری از شرکت های خصوصی امضا شد. در این حال نمایندگان مردم در ولسی جرگه و دهاقین از حکومت می‌خواهند که در تطبیق با کیفیت این پروژه ها توجه جدی نماید. جزئیات بیشتر در گزارش همیرا الکوزی.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان برای تقویت زراعت در ولایات کابل، لوگر و پروان قرارداد ساخت 17 کانال را با شرکت‌های خصوصی امضا کرد. مقامات این وزارت می‌گویند که این پروژه ها 119 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و با تطبیق آن محصولات زراعتی نیز در این ولایات افزایش می‌یابد. قدیر جواد، معین مالی و اداری این وزارت روز شنبه این امضای این قراردادها گفت:
با تکمیل کار این پروژه من ذکر کردم زمینه آبیاری برای 44000 هکتار زمین زراعتی مساعد گردیده و 412000 تن افراد از آن مستفید می‌گردند. این شبکه ها با هزینه مجموعی نزدیک به 119 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل می‌گردد و قرار است تا پایان سال جاری خوشیدی کار آن به اکمال برسد و به بهره برداری استفاده شود.
به اساس معلومات آقای جواد، با آغاز کار این پروژه ها برای صدها تن زمین کار نیز در ولایات کابل، لوگر و پروان مساعد می گردد. به اساس معلومات مقامات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان، از میان 17 پروژه 6 پروژه در دهسبز کابل، 7 در ولسوالی های چاریکار و بکرام ولایت پروان و 4 پروژه در ولایت لوگر عملی می شود که با ساختن آن 40% ضایعات آب کاهش می یابد. قدیر جواد، معین مالی و اداری این وزارت، همچنان افزود قرارداد 6 پروژه دیگر که برای ولایات لوگر و کابل است در چند روز آینده امضا خواهد شد. وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگوید سال گذشته 54 بند و کانال‌های آب در تمام کشور ساخته شده است که 144 هزار جریب زمین را آبیاری میکند. در این نشست، حاجی صاحب خان، نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه، از مسئولین وزارت زراعت و آبیاری و شرکت‌های خصوصی خواست که در جریان تطبیق پروژه‌ها به کیفیت آن توجه نمایند. حاجی صاحب خان انتقاد کرد که در مناطق دوردست تطبیق پروژه‌ها معیاری و با کیفیت نبوده و باید نظارت درست از آن صورت گیرد.
از آنان خواست ما این است که از پول فایده بگیرند. به لحاظ خدا با آنان که قرارداد امضا شده کیفیت کارهایتان را در نظر بگیرید. هر کدام شما ناظر هستید و خود را نزد خدا و ملت مسئول بشمارید.
فلزان خدای تا عادی ملت زان مسئول و گنید.
دهقان افغان رشد زراعت کشور را وابسته به آب خوانده میگویند که اگر آب بیشتر باشد فعالیت های زراعتی آنان گسترش می یابد. عبدالقهار به نمایندگی از دهقان ولایت پروان گفت محصولات زراعتی افغانستان در سطح جهان بی‌نظیر است و با تطبیق این نوع پروژه ها زراعت کشور رشد می کند. وی می گوید بندها و کانال های موجود در کشور کافی نیست و ساخت بندها و کانال ها می تواند افغانستان را از لحاظ زراعتی از یک کشور وارداتی به صادراتی مبدل سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
برای پاککاری شهر هرات از گلولای بجامانده از سیلاب‌ها یک حشر عمومی دو روزه برگزار شده است. نزدیک به 3000 تن از کارمندان شهروالی، کارگران و باشنده های هرات در این حشر عمومی شرکت دارند. مسئولان شهروالی هرات میگویند بیشتر جاده ها و محیط سبز شهر به دلیل جاری شدن سیلاب ها زیر گلولای رفته و نیازمند پاککاری و ترمیمند. به گفته این مسئولان دولت تصمیم دارد تا شهر هرات را به حالت پیش از سیلاب ها بازگرداند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
تلاش ها برای پاککاری شهر از گلولای، جاده های پر از گرد و خاک، جوچه های پر از گل و محیط سبز زیر لای چهره شهر هرات پس از سیلاب های مخرب اخیر این ولایت است. شهروالی هرات همراه با مردم برای پاککاری شهر حشر عمومی دو روزه ای را برگزار کرده است. غلامقاسم نیکبین، معاون شهروالی هرات، میگوید نزدیک به 3000 تن از کارمندان شهروالی، کارگران و باشندای این ولایت در این حشر عمومی اشتراک دارند.
هفته گذشته متاسفانه شدت باران‌ها طور شد که منجر به سیلاب شد. گل و لای و بالاخره به سطح نواحی مختلف شهر با صدها متر مکعب آب وارد شد. تقریبا چهره شهر به یک مخروبه تبدیل کرد. حداقل 1000 نفر ما مرد کار گرفتیم. حدود 1000 نفر خود پرسنل اداره شهرولی هرات است. خود مردم هرات با ما یک جا خواهد شدند، خود به 3000 خواهد رساند.
در یک هفته اخیر به دنبال بارش شدید سه بار در شهر هرات سیلاب جاری شد. بیشتر جاده‌های اصلی شهر و خانه‌های مسکونی زیر آب رفت. در این حال شماری از فعالان مدنی در هرات میگن ماندن گلولای بجا مانده از این سیلاب ها در شهر سبب مشکلات جدی به شهروندان شده است. سید اشرف سادات یک تن از این فعالان مدنی میگوید شاروالی به همکاری مردم باید هر چه زودتر شهر هرات را پاککاری کند.
گلولای که وارد شهر شده اگه اینا پاککاری نشه، شستشوی نشه، به محیط زیست تاثیر بسیار بدی داره و میتونه گرد و غبار برای مدت زیاد در درون شهر نگه داره. این حرکت میتونه کاملا یک حرکت مدنی بسیار خوبی باشه، میتونه در قسمت سهمگیری شهروندان در قسمت پاککاری هرات بسیار مؤثر واقع بشه.
در همین حال شماری از باشندگان هرات که در این حشر عمومی شرکت کرده میگویند سیلاب ها خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. آنان از مردم هرات میخواهند که در قسمت پاککاری شهر منتظر اقدامات دولت نباشند.
تمام شهروندا خواهش میینه کمی کثافات رو داخل جوان اندازم، همه رو بند کردم.
ما همین تبیری شدن که دیدین که کوچه‌های نال تسرابادی خیلی لمع شد. دست به دست دارین تا شهر ما زیبا شه و از کثافات از اینا پاک پویزه باشه. تمام مردم شهر هرات میخوان سرسبزی هرات سهم داشته باشه.
سه روز پیش به دنبال بارش باران و تخریب یک جوی بزرگ در شمال شهر هرات باعث سرازیر شدن سیلاب به داخل شهر شد. بر اساس گفتهای مسئولین محلی هرات این سیلاب ها در کنار تخریب صدها خانه مسکونی شش کشته نیز بر جای گذاشت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.